دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شو ریډونکو نن د ګل یادو شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د مې میاشتې 28 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د 13 شپې د ناڅاپي سفر په اړه وری ترڅنګ هم د نوموړي لخوا د بګرام په پوځي اړه کې امریکایي سرتیرو ته د وینا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هند ته د نننی سفر په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لګیدو او د پاکستان جنگ ځپلو قبایلي سیمو ته د نړیوالو مرستندوی ادارو د نه رسیدګۍ د علتونو په اړه رپورټونه درته لرو. په سلام پښتونخوا خپرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ خوږې سندرې هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیرې وړاندې کوي.
سحر مو په خیر. لومبه د دې وخت مهم خبر. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند اغستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوی ډلې ته ځي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما او حامد کرزي پرون وروستو له هغې خبرې وکړې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړو. د دې چارواکو په وینا اوباما کرزي ته وویل دی غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. اوباما هم داراز ولسمشر کرزي ته ویلي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کودونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له رسمي اعلان مخکې د تا خبر ورکړي. لدې مخکې ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر دفتر رئیس عبدالکریم حرم د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه. هغلی خورم اویل ولسمشر کرزی بګرام اډې ته لتلو ذکر ډا وکړه چې دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نوې لپاره په یو نایلان شوي سفر باندې د بګرام تاوزی اډې ته راغی. وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته ورسید. هغه د اوباما امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سږ کال پای ته ورسیږي. هغه د اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل چې د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ده.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
Zahilamaniam chekala che de Afghanistan nawai walas mashar loda wakri no dwarkhiz amniyati tarun bache muktada parmakhtag ijaza ra kawi laslik kru aw ka farzan da amniyati tarun laslik shi no la 2014 kal rusta pa Afghanistan ki de khpal mahdood pauzi huzur la para yow plan joda walai shu zakal dumra dero qurbanai rusta mug gwaru haga bariyawe che staso pa mat tar la sa shwi wasatu مګ غواړو دا یقین تر لاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅ کله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
پرونی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما سلورم سفر وو. وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند اخستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوی ډلې ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي نوموړې بعد نهه یا سه شنبه پروز د هند ولسمشر پرناب مکرجی او وزیر اعظم سره بل ملاقاتونه کوي. په دوه اړخیزه اړیکو سربیره به ورسره د سیمې په امنیتي وضع هم خبرې کوي. دا وزیر اعظم نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو امنیتي چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او همدارز د نوموړي ځنې ځانګړي سلاکاران ملګري وي. په 1947 میلادي کال کې د هندستان ترویشه د پاکستان تر جوړېدو وروسته با دا ډومبې زلوی چې د پاکستان وزیر اعظم به د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به شمالي وزیرستان کې له سهاره تر ماښامه نامعلوم وخت پورې کرفیو وي او سیمې ته تلونکي او راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتې وي. چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې د میرانشاه د تخیل، میرانشاه رزمک او میرانشاه وبنو ترمنځ نن د امنیتي ځواکونو د تیریدونکو ګاډو د امنیت یقیني کولو لپاره په دغه ټولو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د وسلوالو په ډزو کې زخمی شوي دو پولیسانو په روغتون کې ساور کړی ده. پولیس چارواکو پرون مشال لیډو ته ویلي وو چې دو پولیسان شهریار او ایاز خان په شبقدر بازار کې خپله دنده ترسره کوله چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. زخمیان روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي وو خو هم هلته یې ساور کړه. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یوکرین د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشینکو په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده. لومړنی نتیجه هم ښایي چې پوروشینکو د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې واضح اکثریت ګټلی دی. پوروشینکو د مقدماتي نتایجو له اعلان سمدستي وروسته وویل د دوی لومړنی ماموریت به د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. د همداراز اعلان وکړو چې لومړی سفر به د یوکرین ختیځ ته وي چې د روسیې د پلوي یاغیانو تر ولکې لاندې دی. د زیاته کړه چې یوکرین به هیڅکله د کرایمیا ټولپوښتنه او اشغال په رسمیت ونه پیژني. پوروشینکو همداراز یادونه وکړه چې د یوکرین خلکو په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د شاملېدو لار غوره کړې ده. دغه و د مشال لیډیو د دې خبرونه.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو تر څنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر براک اوباما تیر ماښام په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا سفارت هغه غوښتنه رد کړه چې ګنې نوموړی د اوباما سره د لیدنې لپاره د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
د افغانستان جمهور رئیس وویل چې حاضر دی چې په ښار کې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس مېلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د هند د نوی وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نوی دلی ته ځي. د چارو یو پوه هیله مند چې دواړه مشران به په خپل لیدنه کې په سیمه کې د امنیت او سوداګرۍ پر چارو خبرې وکړي. او د افغانستان په خوست کې د مدني ټولنې فعالانې د دې هیواد راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه لري چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدام وکړي.
دای له کوم چې ښځو ته خپل حقوق ورکړ شي، هغه که په کورونو کې بیبیای په دفترونو کې د صحت په بخش کې وي، فرض کې چې ښځو ته خپل حقوق ورکړ شي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږی سندرې هم درته اورو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو ولسمشر حامد کرزی د متحدو ایالاتو د غوښتنه چې ولسمشر براک اوباما سره د کتنې لپاره د بګرام اډې ته ورشي رد کړه. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د مشال ریډیو افغان څنګه سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت غوښتنه د بهرنیو چارو د وزارت لارې دوی ته ورسیده. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وای ولسمشر حامد کرزی دا غوښتنه چې د خپل امریکایي سیال براک اوباما د لیدو لپاره بګرام اډې ته ولاړ شي رد کړه. ښاغلی خرم له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د نوې لپاره په یو اعلان شوی سفر باندې د بګرام توزیع اډې ته راغی. وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی مرکز دی ورسید. ښاغلی خرم وویل ولسمشر کرزی د بګرام اډې ته لتلو ډاډه وکړه ځکه دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د زیاته کړه چې ولسمشر په ارګ کې د خپل میلمه منلو ته چمتو دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه، په مقابل کې وویل چې د خپل افغاني دود د رویه حاضر دی چې په کابل کې په ارګ کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس من حیث میلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي، اما د افغانستان جمهور رئیس حاضر نه دی چې د ده لیدلو ته د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
امریکایي چارواکو هم تایید کړی ده چې افغان ولسمشر په بګرام کې د امریکا له ولسمشر سره د کتنې غوښتنه رد کړه. فرانس پریس خبری آژانس د یو امریکایي مقام له قوله لیکي چې وایي د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر کرزی داسې یو ناوخته بلنه ونه منله. فرانس پریس د یاد شوي مقام په حواله زیاتوي چې ښایي اوباما په راتلونکو څو ورځو کې له کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړي او همداراز د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر له امریکایي سرتیرو سره لکتنې او خبر وروسته تیره شپه ناوخته له هغو سره خدای پاماني وکړه او ستون شو.
د متکل پر رپورټ کې مو واوریدل چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د بګرام په پوځي اډه کې د کتنې غوښتنه رد کړه. اوباما د امریکایي سرتیرو د قربانۍ او یاد ته د درناوي د ورځې په مناسبت چې نن په ټوله امریکا کې لمانځل کیږي، تیر شپه په یو ناڅاپي سفر د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل او غوته یې وینا وکړه. راځي بیا هم له متکل څخه واورو چې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې ښاغلی اوباما څه وویل.
ولسمشر براک اوباما د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سکل پای ته ورسوي. ښاغلی اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځنګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت لومړنی مسولیتونه په غاړه اخیستي دي. ښاغلی اوباما هم درځ هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري وروسته لاسلیک شي.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
Zahilamaniam chekalach de Afghanistan nawai walasmashar lora wakri no dwarghiz amniyati tarun bache mukta de parmakhtag ijaza ra kawi laslik kru aw ka farzan da amniyati tarun laslik shi no la 2014 kal rusta pa Afghanistan ke de khpal mahdood pauzi huzur la para yow plan jora walai shu zakala dumra dero qurbani urusta muk gwaru haga bariyawe che stasu pamat tar lasa shwi wasatu موږ غواړو دا یقین ترلاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅکله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. امریکایي چارواکي د دې تړون لاسلیک چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي ډیر مهم بولي. ولسمشر اوباما هم دراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام ستاینه وکړه. موږ ویلي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه به پیاوړي کوو څو دوی وکولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. تاسو افغان ځواکونه روزي او رغوي، موږ پوهیږو چې د دوی په وړاندې له هم ډیره اوږدلاره پرته ده، خو له نږدې یو کال را په دیخوا افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او خورا زیاته قرباني ورکوي. د دوی تلفات وګورئ، افغان ځواکونه پیاوړي کیږي، افغانان ویاړي چې په خپل د خپل هیواد دفاع کوي، خو په دې کې ډیره ونډه ستاسو ده. اوباما خپل پوځیانو ته ډاډ ورکړ او ویل چې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لپاره به سکل په افغانستان کې د خدمت وروستای کال وي. ولسمشر اوباما هم دراس له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه او ویل چې امریکا به د ستراتیژیک شراکت په مټ له افغانانو سره د ملي مرستو او اقتصاد د رغونې لپاره له هڅو سره مرستو ته دوام ورکړي. پرنی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر و.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوي ټاکل شوی وزیر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن د هندستان پایتخت ډیلی ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړې به د سه‌شنبې پر ورځ د هند ولسمشر پرناب مکرجی او همداراز له نوي وزیر اعظم مودي سره ځانګړي لیدنې هم وکړي او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي پاکستانی او هندي چارواکي به پر نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربېره د افغانستان پر وضعیت هم وغږیږي. په دې اړه تفصیل له پیښوره ذبیح الله شفق پر رپورٹ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر اعظم نواز شریف به د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د هندوستان د نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودي په ځانګړې بلنه د غد لوړې اخیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د هیواد پایتخت نوي ډلی ته ولاړ شي. د نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه سلاحکار سرتاج عزیز او همدارس د نوموړي ځینې ځانګړي سلاحکاران هم ملګري وي. خبر پاڼه همدارس زیاتوي چې نواز شریف به د سه شنبې په ورځ د هندوستان له ولسمشر پرناب مکرجي او همدارس نوي ټاکل شوي صدراعظم نریندر مودی سره وګوري او په دواړو خیز وړي کو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په 1947 میلادي کال کې د هندستان تر ویش او د پاکستان تر جوړېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان صدراعظم د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په داسې حال کې چې دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې په سرحدي سیمو کې پر یو بل بریدونه کړي او همداراز په هندستان کې د بي جي پي ګوند نوی حکومت رامنځته کیږي، هندستان ته د نواز شریف سفر د دواړو هیوادونو او همداراز د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا هندوستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم لومړی سفر دی، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې ستر رول لوبوي.
نو هند او پاکستان منځ کې تعلقات همیشه دشوار وي. مخکې هم چې کله په هند کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت او په پاکستان کې د نواز شریف صاحب حکومت پرمختګ شروع وو، موږ هیله لرو چې دا ورته بیا الکداری حکومت دی د بھارتیہ جنتا پارٹی اور دلت پاکستان کے نواز شریف سے منتخب حکومت بھی اور دوارا مشران کے لیے اغبا کوشش کی کہ دوارا ملکوں میں من کے امن راولی تقیہ طلب مسئلے بھی لکا
په هند کې په داسې حال کې د بي جي پي ګوند حکومت جوړیږي چې دا هیواد په 2009 میلادي کال کې په خپله خاوره په ځینو تروریستي پیښو کې د پاکستان ځینې تروریستي ډلې ککړې بولي او له دې هیواد غواړي چې په دغه تروریستي پیښو کې د ککړو تروریستانو پر ضد له قانوني تلارو چارو کار واخلي. پروفیسر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او هند چارواکي به د ګاونډي هیواد افغانستان پر وضعیت، سیمه ایز امنیت او همداراز په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو په اړه هم وغږیږي.
دہشت گردی، تراہ گری اور افغانستان مسئلہ میں ہم سچی بطور مسئلے لگی اور سرا افغانستان میں اتفاق کرائے گا پوری حکومت کی دہشت گردی، ہند کی دہشت گردی، افغانستان کی دہشت گردی کا مسئلہ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د هند نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی ته د هغه د بریالیتوب له امله مبارکي هم ویلې وه. دا یادونه وړ ده چې د نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې به پر پاکستانی صدر اعظم سربیره افغان ولسمشر حامد کرزی او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران هم برخه واخلي.
اردوونکو اوس ورځو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته دغلته د پولیټیکل انتظامی چارواکو ویلي دي چې نن بیا دغلته کرفیو دی لګولې ده. نو په دغه اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ورځو په سیمه کې خپل خبریال عمر دراز وزیر ته د وخت سره ټلیفون په لیکه دی. ملګریا ستړی مشي او په دغه دی چې کوم اعلان کړی د کرفیو په دې اړه تفصیل راکې او کوم دقیق وخت یې خیالي چې نن د څه وخت نه دا شروع شوی ده او تر ماښام یا د شپې تر کوم وخت پورې به لګېدلې وي؟
مننه هارون. نن په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه سهار وختي مشال ریډیو ته وویل چې د سهار 15 بجو نه تر ماښام نامعلوم وخت پورې په ټول شمالي وزیرستان کې او دغه رنګې بنو میرانشاه سړک چې د بنو د شمالي وزیرستان کې کم بارډر دی هغه پورې په دغه ټولې لارې تړل شوې وي، داخلي او خارجي لارې به بند وي. دوی دا هم وایي چې پرون دغه کرفیو چې کم دی اعلان شوی و دا امنیتی ځواکونو چې کومه قافلې دی هغه خوندي تګ راته کولو لپاره خو وروسته هغه بیا ختم کړی شو. شنن یو ځل بیا دغه کرفیو لګول شوی دا دوی دا وایي چې د دې کرفیو غرض هم دا دی چې شمالي وزیرستان کې بنو نه چې کم د امنیتی ځواکونو کومه قافلې دی او بیا د شمالي وزیرستان میرانشاه نه بنو ته راځي، دغه رند میرانشاه نه رزمک او دغه رنګ میرانشاه او د داخلو ترمنځ به دغه کنوایي یا د فوج قافلې تګ راته کوي، دا هغه خوندي ساتلو په موخه دغه کرفیو لګولې ده. هارون دې سره سره به مونږ دام وایو چې په 13 ورځو کې چې کمل ته عملیات شوي دي، که څه هم دولت دغه باقاعده د پراخو عملیاتو اعلان نه دی کړی خو وخت په وخت چې کم دغه ټارګیټي ډپریشن یا عملیات کیږي په 13 ورځو کې چې کم عملیات شوی نو یو ځل بیا دا ممکنه د عملیاتو لایر نه میرالی خصوصا چې کومه سیمه ده یو شمیر سیمونه خلکو خپلې کډې پیل کړې دي. دلته په بنو میرزایل چک پوسټ چې کوم نیم قبایلی سیمه ده هلته د کیمپ بندوبست هم شروع شوی دی چې دولت د هغې اوسه پورې اعلان نه دی کړی، خو د مشال ریډیو چې کومې ذرایع دي بنو امنیت چې کوم امنیتي چارواکي دي او دغه رنګې انتظامیه د هغوی مونږ ته چې کومه شمېره راکړې ده پاغی کې دوا ورځ وړاندې چې کم د میرلینا کم خلک راوتی دی هغه شمیره دوی مونږ تر دغه شان شیر کړه شریکه کړي دا چې درې زره اته سوا او درې اتیا کسان چې پاغی کې مشومان میرمنې او سړی شامل دي دا دوا ورځ وړاندې راغلی وو پرون تر ماخامه پورې چې دوی مشال ریډیو د کم شمیره ورکړي دا هغه دوی په دغه شان ورکړي دا چې و سوا او دوا دغه زنانه دي یو له سوا دوا پنځوس مشومان سلور سبا و سلور دیش سڑی او یو سلو دوا ویا چه کم گاڑی دی پاغو که دوی راغلی دی
سیش و دیر مدن بردر سی دیر مدن او دیدن کتبا پا دغرا نور معلومات پر اروان اخ پروانو کی ورکو دیر مدن استا کور ودا
مشال ریڈیو دمینی او رنا زیر
اوریدن کو ته پاکستان په قبایلی سیمو کې لته ریوی لسیز رایسیل تاوتریخوالی ډکه شخړې دوام لري د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې کله هم دغه رقم پیښ رامنځته کیږي نو لیدل شوی چې نړیوالې مرستندوی ادارې د جنگ ځپلو سیمو خلکو سره مرستو ته حاضرېږي دا چې د نړیوالو ادارو ولې تر اوسه د خپل مرستو لړۍ د پاکستان قبایلی سیمو ته نه ده غځولې په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو
تیرونه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځایونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې وه د ځایي ولس په وینا په دغه بمبارۍ کې په لسګونو خلکو ته مرګ جوړ اوړېدلې وه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کله د تشدد پیښې رامنځته شي نو یو شمیر امدادي ادارې د جوبل شو او وجل شو کسانو سره د مرستو په مخه د پیښې ځای ته د ډاکټرانو او امبولانسونو سره ورځي او د زخمیانو او جنگ ځپلو خلکو سره مرسته کوي اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه عمل په قبایلي سیمو کې تر سره کیږي او کنه د شمالي وزیرستان د موسی کیکلی الیاس خان په دی اړه وای
دا چې څه ټیم بمبار وځي بولین سې په ځانینا نه نه پنسینا ستا نسس تر اکلی ولا وی هغه خدمات دي دا په خپل سره کوي علاج ما له جاوو کې هغه نه بعده په غرونو کې چې کومه کچل یې روي هغه بند کړي دي په دوه درې ورځې کې امون بنو تر او بس دا غاډي مش په لاسونو کې مړ کېږي بس او جان چې زخمیان شي او جان چې کوم دانه په جانو سره علي کوټه دي امبولینسینا دی ور سره هغه خپل اوري راوري
په هر شخړه کې د عالمی ادارو د منډیټ مخه د نړیوالې سر صلیب او د مقامی سر صلیب ادارې امدادي کارکونکو باندې لازمه ده چې کوم شخړه کې انساني مرګ جوب لرامنځته کیږي چې هغه سیمه ته ولاړ شي په اسلام آباد کې د نړیوالې سر صلیب ادارې آی سی آر سی ویاند نجم ساکب نه پوښتنه وکړه چې ستاسو امدادي کارکونکي ولې قبایلی سیمه ته نه ځي
د پاکستان حکومت د دریز لري چې په قبایلی سیمو کې کومه پر تشدد شخړه روانه ده د نړیوالو قوانینو تر دغه یو مقامی شخړه ده موږ د پاکستان د دغه دریز قدر کوو او منوي نو ځکه موږ هلته نسو او بل دا چې په قبایلی سیمو کې د امنیت صورتحال هم ډیر ښه نه ده
د نجم ساکب دا خبره چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې روانه شخړه یو نړیواله قانوني شخړه نه ګڼي نو ځکه نړیوالو امدادي ادارو ته د غوسیمو ته د تلو اجازه نه ورکوي دغه خبره مې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عبدالکریم محسود مخې ته کې خوده نو هغه وایي
حقیقت نشتا بلکہ بدنیتی دا یو خدا شخڑا چکما قبائلو تا پیشا دا دا صرف دا پاکستان پورے محدود ندا دا انٹرنیشنل جو شخڑا پیشا چوی دا او پا دے کی کا فیزیکلی ہاں انٹرنیشنل خلق انوال ندی پروکسلی آغا خام خواپا کے انوال دی سیرا انٹرنیشنل کم ریڈ کراس والا ادارے دی دا گو تا پکار دا کم از کم دوی بنو کے پا میرلی کے پا میران شاہ کے پتان پا دیرا اسمیر خان کے دی خپل دفتر کولاو کولای شي ځکه چې په دې اپریشنو کې ډېر بې ګناه خلک هم زخمی کیږي مړيږي او تاوانونه برداشت کوي
عبدالکریم محسود زیاتوی چې کنړیوالي او ملکی د صحت امدادي ادارې قبایلی سیمو ته نشیتلې نو دغه سیمو ولس لپاره دی بیا د صحت پاړه د روزنې ورکولو پروژې پیل کړې دغه خبره د دې لوجبه عام ولستا ډیره ګټه ورسی
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اردن خود الجزیرہ مطبوعاتی ادارے پر پانا یو لیکن خبر شوی چې پکې ول شي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی د سزا قانون په دغه هواد کې د تاوتری خالی پیخو مخته راوړلو لپاره کارول کیږي لیکن زیاتوی چې په پاکستان کې د یو چا سزا کول لپاره تر ټولو اسانه لار ده چې اسلام ته د سپکاوی تور پر پوری شي د دې لیکنې مهم به برخې ما هارون بچاوري د الجزیره پر پاڼه خپرې شوې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقوقو د یو تکړه مدافع او وکیل راشد رحمان وجنا هغه اندېښنو ته تقویت بخي چې د پاکستانی ټولنې د جوړښت په اړه مخته راځي. په دې ټولنه کې اوس حتی یو څوک نشي کولی په یو جرم د تورن کس د حقوقو دفاع وکړي. لیکنه زیاتوي رحمان د ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ځایي ریاستي ادارو ته ویلي وو، خو هغه کسان یا ډلې چې د پاکستاني وګړو ترمنځ ویره او وحشت خپروي نوموړي ته له رسېدو چا و نه ګرځول. لدې دا جوتیږي چې خبره کله د مذهبي عقایدو پر بنیاد د رامنځته شوو تاوتریخوالي د پیښو وي، د پاکستان د ریاست طاقت چیرته په نظر نه راځي. لیکنه کاږي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي له تورونو کسانو د حق اغستل شوی چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د دې هیواد عدالتونو ته ولاړ شي. په لیکنه کې د پاکستان لاهور ښار ته نږدې په یوه پولیس تاڼه کې د یوه ځوان هلک لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور د یوه بل تورن کس د وژلو پیښه هم یاده شوې چې د راشد رحمان له هغې څو ورځې وروسته مخې ته راغله. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د 2001 کال په جنورۍ کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر له وژنې وروسته په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي د سزا پر قانون په عام حاضر کې د بحث کولو کلچر له منځه تللی. په لیکنه کې دغه راز د یاد قانون په پاکستان کې د هندو لږ کیو د ځورولو لپاره د کارول کېدو مسله هم یاده شوې ده. د لیکنې تر مخه د هندوانو پر وړاندې د زور زیاتی اکثره پیښې د پاکستان په سند صوبه کې مخته راغلي چې وایي دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د صوفیانو د سیمې په توګه یاده شوې او دا چې یو د پام وړ شمېر هندوان پکې میشتول. د پاکستان په پنجاب صوبه کې بیا وسلوالې ډلې دغلته پر میشتو عیسایانو سخته څارنه کوي چې دوی د دې فعالیتونو ښې بېلګې د صوبې په ګوجرا او جوزف کالونۍ سیمو کې د عیسایي لږکیو د ځورولو هغه دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د خپور شوي یو رپورټ په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې دا مهال 1400 کسانو ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورول شوې ده او 19 نور بیا د عمري بند په سزا محکوم دي. د لیکنې په پای کې ویل شوي پاکستان په داسې یو ټولنه بدل شوی چرته چې د یو چا پر ضد راوړل شوی اسلام ته د سپکاوي تور د هغه د سزا کولو او یا هم سوځولو لپاره کفایت کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ تاسو ته سندرې هم دروو د ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ دغه و ووري.
ہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده نه هنیمه بجې شوې د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی سورو
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه ده راپورونو تر مخه د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي د مخکې ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې د ولسمشر دفتر رئیس عبدالکریم هورم مشال ریډیو ته ویلي چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودی د سوګند اخستو په دستوره کې د ګډون لپاره نن نوی ډیلی ته ځي په 1947 کال کې د هندوستان تر ویشه د پاکستان تر جوړېدو وروسته به دا وړومبی ځل وي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي دا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې له سهاره تر ماښامه نامعلوم وخت پورې کرفیو دا او سیمې ته تلونکي او راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتې وي تیره ورځ د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د وسلوالو په ډزو کې زخمي شوي دوه پولیسانو په روغتون کې سا ورکړې ده د یوکرین د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشینکو په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده او اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په ښي اړخو هم په کیڼ اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اورید الله وسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت خپل ډومبه مالی کال پوره کون کې دی او راتلونکي مالی کال لپاره د قامي بجټ په تیاریانو کې مصروف دی ادارې لیکي چې د محصولاتو حکمت عملی په بجټ کې بنیادی اهمیت لري او د لړکی حکومت او کاروباري حلقو ترمنځ مشاورت لړۍ روانه ده او کاروباري حلقو وینا ده چې ټیکسونو په شرکه کې د کمې وکړې شي او نور خلک دې په ټیکس نت کې شامل کړي شي نو د نبا اولس حکومت او کاروباري اورورواله په شمول ټولو ته فائدہ وي ادارې لیکي چې د کاروباری حلقو د غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده ځکه چې کده ټیکس په شرکه کې کمی وکړي شي نو د امروزه استعمال په شیانو باندې خرج هم کم شي نو دا شان با په نرخونو کې هم کمی راشي نو نه صرف ولست با په ارزانه نرخ شیان تر لاسه کیږي بلکې په ګرانۍ به هم تر څه حد قابو اوموندل شي ادارې لیکي چې ملک کې د 13 سیزونه جنرال سیلز ټیکس نافذ دي چې شرعه دا وخت 10% ده د کاروباری حلقو لخوا دا شرعه د 10% نه د کمولو تجویز د 13 میاشتو نه حکومت ته ورکړي کیږي او حکومت په دی او نورو تجویزونو غور شروع کړي دي ادارې په اخیره کې لیکي چې ملک د ترقی او اولس د خیر خیګړې کارون لپاره د حکومتونو د آمدن اصل ذریعہ د اولس نه اخستونکې ټیکس وي او که ټیکس پیسې کم وي نو حکومتونه په قرض اخستو مجبور شي نو پاکستان حکومت له پکار دي چې نه صرف د ټیکس شرعه کمولو کې د احتیاط نه کار واخلي بلکې هغه خلک چې ټیکس نه ورکوي هغه نه دي هم په هر حال کې ټیکس واخستې شي مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې دا د افسوس وړ خبر دی چې د منګوري یو سکول دیرش ماشومان د شری د ټیکې لګولو وروسته بیمار شول اداري لیکي چې تر دې هدا په اخبارونو کې خبرونه راغلل چې دغه ماشومانو حالت د خطر نه بار دي خو د ماشومانو ته یو سرکاري ټیم دا ټیکې لګولې وي او د سرکاري ټیم یا د دوا معاینه کوونکو او د پاس کوونکو سرکاري افسرانو او ماهرانو په ضد د څه قسمه کاروایي یا د تحقیقاتو خبره په اخبارونو کې رانغله اداري لیکي چې د پیښې نه وړاندې په جنگل خیل او هنګو کې هم سکول ماشومان او ماشومان د شری د ټیکې لګیدو له وجې به وشه شوی وو د شری د ټیکو نه ریاکشن کېدل څه نوې خبره نه ده د دې ټیکو له وجې ماشوم ته معمولی شانتي بخار یا خارخ کېدې شي خو به هوشي کده د ټیکو معمولی رد عمل وي نو د دې نه ډیره ویره طرح خوريږي نو دا وجې دا چې میندو او پلارانو ته دا ټیکې د خپل بچو لپاره قبول نه دي ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت دې معاملې فوري پلټنې شروع کړي او تحقیقات مکمل دو پوري دې دا مهم وزنډوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو رائټرز خبري ایجنسی د پاکستان د حکومت او پوز ترمنځ د اختلافاتو د رپورټونو په اړه د هیواد د کورونا او چارو د وزیر د سرګندونو او الجزیره مطبوعاتي ادارې بیا په افغانستان کې د موجودو قدرتي زیرمو په اړه لیکنه خبري کړې دي د دې دوه مقالو غټکی د ګل ایاس ناورو
رائټرز خبري ایجنس لیکي پاکستان د هغو رپورټونو تردید کړي چې ګینه د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات
نور جوړ شوی او دا فیصله نه کړی چې آیا له وسلوالو طالبانو سره امن خبرې ترې وزنډوي. خبري ایجنسی د یو ناسرګند پاکستانی چارواکي په حواله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر ترمنځ یو نا آرامه غونډه شوی او په دغه غونډه کې د فوج مشر وزیر اعظم ته ویلي چې له طالبانو سره د خبرو وخت ختم شوی. د پاکستان حکومت لخوا وسلوالو سره د خبرو تر عمل څو واري ناکامۍ سره مخ شوی او فوج غواړي چې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات وکړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان رسنۍ د حکومت او فوج ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه رپورټونه نه خبروي. خبری ایجنسی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د بیان په حواله وایي چې د فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. د تیرې غونډې په اړه بیان کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې په خوشګوار ماحول کې خبرې شوې چې په کې د قومي سلامتیا او د پولو پر حالاتو خبرې وشوې. خبری ایجنسی دغه بیان په حواله زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پراخو فوجي عملیاتو فیصله نه ده شوې. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د افغانستان پټی زیرمې تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له یوې لسیزې راهیسې د هیواد د کورنۍ پیداوار تکیه په بهرني امداد کوي. دا 60% جوړیږي. په 2011 کال کې شاوخوا 50% د حکومت بجټ کې تنخواګانې او نور لګښتونه د بهرني مرستندوی ادارو لخوا ورکړل شوي ول. په 2013 کال کې یوازې امریکا 12.9 ارب ډالر لګولي چې پکې 9.95 ارب ډالر د پولیسو او ملي اردو په روزنه خرچ کړل شول. دا مقاله په خبره امریکایي او ناټو ځواکونه له دې هیواد څخه د روان کال تر پای وزي، نو د بهرني امداد لړۍ به ودرېږي چې دې سره به دغه هیواد اقتصاد باندې نور بوج پریوزي. خو د الجزیره ټلویزیون د وقالې په وینا افغانستان د قدرتي وسایلو نه خالي هم نه دی. په دې هیواد کې د قدرتي وسایلو ډېرې زیاتې زیرمې موجودې دي. بیا ځینې په دې اند چې دغه قدرتي زیرمې دومره لوی مقدار کې دي چې د افغانستان جدید صنعت پیاوړي کولو کې مهم کردار لوبولی شي. په مقاله کې د افغانستان د زمرودو صنعت په اړه راغلي چې تر اوسه پورې د زمرودو دولت نه استفاده نه ده پورته کړل شوی. د شین رنگ زمرود کاڼي د پنچیر نواخلي تر هندوکش په غرونو کې موجود دي. دا ویل کیږي چې د افغانستان د زمرودو کاڼي د کولمبیا او زیمبیا کې موجود زمرودو نه ډیر زیات ښه معیار لري. په پنچیر کې د زمرودو راويستو یو شمیر قانون دي. په دغه قانونو کې کان کندونکي په خواري سره کار کوي. یو کان کندونکي حامد نظری وای چې هر ورځ 3 ساعته کار کوي او په اونۍ کې یو ورځ کور ته ځي. مقاله زیاتوي چې د کابل مرکزی حکومت دغه قانونو لایسنسونه نه دي ورکړي. خود احمد شاه مسعود کورنۍ د سار لاندې د زمرودو کاڼي راويستل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې یو ذمہوار امریکایي چارواکي ویلي دي چې له 2014 کال وروسته هم د دغه هیواد رغونه او پرمختګ د عام امریکایي ولس او ادارو لپاره مهمه خبره ده. د دې امریکایي چارواکي د همدې خبرو پر استناد له دغه هیواد خبریدونکي یوې ورځپاڼې پیټسبرګ ټایمز یو لیکنه خپره کړې ده چې غټ کې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورسپانه پیټسبرګ ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د افغانستان د بیا آبادکارۍ لپاره د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ځانګړي انسپکټر جنرال جان اف سپوکو دې خبرې ته رسنو او مطبوعاتي ادارو هډو څخه خاصه توجه ورنکړه چې ویلي وو د افغانستان آبادکاري د امریکایي ولس او پالیسي ساز ادارو لپاره د 2013 کال نه پس هم ډیر مهمه ده. جان سپوکو د خبره په واشنگټن کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه چې دا مهال افغانستان د نور هر کله په پرتله تر ټولو زیاتو نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. ورسپانه د جان سپوکو له خولې وایي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو څخه د پاسه 100 ارب ډالر لګولي دي او دا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د جنگي عملیاتو د خرچې نه علاوه دي. ورسپانه زیاتوي چې د غونډې ګډونوالو ته جان سپوکو دا هم وویل چې سخت کال به امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې په مد کې د پاکستان، اسرائیل او مصر نه زیاتې پیسې لګوي. د هغه په خبره سخت کال به امریکا په دغه هیواد کې 13 ارب ډالر لګوي او بیا به هر کال 6 ارب ډالر لګوي. جان سپوکو وایي چې دغه په اربونو ډالر به په دغه هیواد کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو، د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو او نورې بنیادي ډانچې د چلولو په مد کې لګول کیږي او دغه ټولې پیسې به د هغو عام امریکایانو په مټ لګول کیږي چې ټکسونه ورکوي. د ورسپانې په خبره جان سپوکو د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل چې په جنگ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې د بیا رغونې پروژې داسې نه وي لکه د امریکا په نیویارک ښار کې یو سل پوړي دا ودانې جوړول، بلکې په دا ډول جنگ ځپلو هیوادونو کې بنیادي ډانچې لکه سړکونه، پلونه، سکولونه او هسپتالونه هر وخت د وسلوالو لخوا خطر سره مخ وي. نو دغه په خبره دا رغونه په اصل کې د یو سکول هسپتال او سړک جوړول نه وي بلکې د یو پوره کام په خپل خپو د ودرولو برابر وي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشر ګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لا امریکا خبریدونکې د کریسچین ساينس مانیټر نومې ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي که څه هم د پاکستان ریاست په بلوچستان کې له بلوچ بلتون پالو سره په جګړه بوخت دی خو د دې هیواد زیاتره خلک د دغه جګړې په اړه ناخبره دي. لیکنه وایي دا ځکه چې په پاکستان کې یوې خواته د وسلوالو طالبانو کاروایانې او د هغو پر ضد پوځي عملیات روان دي او بلې خواته په بلوچستان کې خبریالانو ته یو شمېر خطرونه دي چې له وجې په رسنیو کې دغه صوبې خبرونه ډېر کم مخې ته راځي. منور شاه د دې لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د بلوچستان د نارامۍ په اړه د پاکستان یو بل جنگ د سرخط لاندې مقاله کې لیکي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره د غصوبه کې 55,000 امنیتي اهلکار لګول شوی خو زیاتره پاکستانی ولس بلوچستان کې د روانې جګړې نه ناخبره دي بلکې د وسلوالو طالبانو مسلې د عامو خلکو نظر د بلوچستان نه اړولې دي. په دغه صوبه کې روان احساس محرومي او ناآرامي د پاکستان د جوړېدلو سره سم شروع شوې ده چې لا یې د ختمېدلو آثار نخکاری. په بلوچستان کې د دین وړاندې هم بلوچ بلتون غوښتونکو سلور واره جنگ کړی دی. د دې مقالې خبريال وایي د بلوچستان په تربت بازار کې د ګرځېدو پر مهال یې ولیده چې د اف سي ځواکونه د غلطه گشت کوي او هر دکان ته سرخ کار کوي. هلته د دې بازار په دیوالونو بیلابیل نارې لیکل شوی چې پکې یو ځای لیکل شوی د 1928 کال د مارچ 28 نیټه د دوی لپاره تور ورځ ده. د یادونه ولدا چې په دغه نیټه په اول وار بلوچستان ته امنیتي ځواکونه استول شوی وو. بل ځای لیکل شوی دوی د پاکستان قبضه نه مني. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې بلتون پالا بلوچ وسلوالو ډلو 13 میاشت په کوټه کې په ریل ګاډي یو بریټ کړی وو چې په کې 14 کسان ووجل شو. دا راز د 2018 کال راهیسي شروع شوی په بلوچستان کې د یاغي توپ د 15 ملړۍ ده چې په کې تر دې د امنیتي ځواکونو 1,000 اهلکار وجل شوی دي. په دغه صوبه کې یوازې په تیر کال کې د بلوچ وسلوالو ډلو په بریدونو کې 315 کسان وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ورځپاڼې په وینا هلته بلوچستان کې د مسخ شوي لاشونو موندلو لړۍ هم جاری ده چې پکې یوازې په تیرو 3 کلونو کې 600 مړي موندل شوي دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ټول د بلتون غوښتونکو بلوچانو پلویان او یا خپل خپلوان دي او امنیتي ادارو د وړاندې نه اوچت کړي دي خو امنیتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. ورځپاڼه لیکي د بلوچستان د نارامۍ نه د عام پاکستانی ولس د نه خبرېدلو یوه بله وجه دا ده چې دغلته خبریالانو ته ډېر ګواښونه دي. د یوې خوانه ورته وسلوال دړه کې ورکوي او له بلې خوا د امنیتي ځواکونو له وجې د خطر سره مخ دي. په تیرو 3 کلونو کې یوازې په تربت سیمه کې 4 خبریالان نامعلومه کسانو وجلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
اوریدونکو مشال رادیو دا سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی. په دې برخه کې د ولی فتح علی خان چې یو افغان ځوان سندرغاړی دی دا غو پغغ د سندر اورو.
sabram nuradnayatam sarasauram nuradnayatam ramatam matam matam nuradnayatam japoham nuradnayatam
Thank you.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلیم و پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پن کاری سکه زمیدار زیبا دا خونه غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری و یونکی دی و کموسیقاران دی دا طول دا دغی مسئله افکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت باقیده روان ده پایی که ده موسیقی ده پاره بیلی و شاندار زیده انشاءالله ده که مسئله با الله خلی
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرای د دویم پړاو د ټاکنو د کمپاین په لړ کې پرون په جلال آباد کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر پرانستا د یوې درنې غونډې په ترڅ کې وشوه په دغه تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو
د افغانستان ولسمشرۍ لپاره د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د پرانستی غونډه د یک شنبه پورس په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه دغه غونډې ته د ننګرهار د علماو شورا په استازو سربیره د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي قومي مشران او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان هم ورغلي ول د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین د سیاسي چارو مشر الحاج عزیز الله دین محمد د خپل ټیم په کمپاینرانو غږ وکړ چې خلکو ته د ډاکټر اشرف غنی د پوهې پر رڼا کې قناعت وکړي چې رایې په حق کې وکاروي
زمونږ ډاکټر سره ډېر مواصفات لري خبر ګرامونه لري خپل امن لري او هغه پلانونه چې د وزارت مالیې کې په دوران د پوهنتون کې او بیا د انتقال په دور کې چې کوم کار کړی دی یا په نړۍ کې کوم کارونه کړی دي
مولوی توحید د علماء شورا په استازولۍ خپل ملاتړ د ډاکټر اشرف غنی احمد زین اعلان کړ د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ امیر خان یار چې د تاکونو په لومړی پړاو کې د ختیځ سیمې په کچه د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین مشرو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ
په دې راوند کې موږ خپل خوخه کړی دا په دې راوند کې به د ولس خوخه کوو د ولس خوخه چې دا هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دویشتو د ولسی جرګې وکیلانو او یو دیرشو د ملي شورا د سناتورانو یو ځای لاړو او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ
په غونډه کې په لسګونو تنو میرمنو هم برخه اخیستې وه د زرغونی نیمی په نوم یوې میرمن په نورو میرمنو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپلې خوښې نومان درایه ورکړي
موږ غواړو چې دغه میندې چې دوی په کورونه کې ناست دي دوی ټول راوځي او خپل هغه کارتونه چې ترلاسه کړي دي او خپل خوښه آزادانه توګه باندې دوی خپل هغه را استعمال
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په دویم پړاو کې به د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي په دې ټاکنو کې د 50 جمع یو اصول نه تطبیقي هر نومان چې په بل باندې یو رایه زیاته ولري د افغانستان ولسمشر به ټاکل کیږي باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو، د افغانستان په خوست کې یو شمیر مېرمنې او مدني فعالانه د دې هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر کړي او د تاوتریخوالي او زور زیاتی د هغو ډولونو پر ضد د کلکه مبارزه وکړي چې د مهال په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي. نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ راکوي.
د خوست یو شمیر مېرمنې او د خزینه بنسټونو فعالانې وایي چې راتلونکی ولسمشر باید د امنیت په تامین، د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتی په مخنیوي کې جدي هلې ځلې وکړي او په جدیت سره قانون پلی کړي. دوی همداراز وایي چې د ښځو لمړنیو او مسلکي زده کړو ته پاملرنه، په حکومتي ادارو کې د ښځو ګمارل او په مدیریتي چارو کې د دوی د ونډې پراختوب د افغاني ټولنې په ټولنیز ټکاو او د پرمختګ په کار کې مرسته وکړي. جنود کثیر رشتوی مسلکی انسټیټیوټ مشر محبوب سعادت مشال رادیو ته ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی او د یو شمیر ولایتونو په پرتلپو کې د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو نوی ولسمشر باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
ترنګه چې موږ غواړو چې په دې انتخاباتو کې شرکت وکړو، غواړو د راتلونکي ولسمشر لمګه غوښتنه ولرو. خوست ولایت کې د تعلیم تربیه کچه نسبت نور ولایتو ټیټه ده. نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د دې لپاره ځانګړي تمدار نه وشي، یک مکتبونه ایجاد شي، د خپل خوند لپاره چې تدریب تحصیل درجه ټیټه د هغه لپاره د لوړ تحصیلاتو زمينه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یو تن فعال بیا په خپل خبرو کې خزو ته د هغه پوره حقونه د ورکړې غوښتنه کوي، کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجود قوانینو خزو ته په پام کې نیولې دي.
شکریہ. اگر چې خزو د دور اسکالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي رئیس جمهور څخه دایله کوو چې د خزو ته په هر برخه کې خپل حق او حقوق ورکړ شي. هغه کپو کورونو کې بي په دفترونو کې د صحت په بخش کې وي، فرض کې چې خسته باید خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې یوه تنه خون کې د نوي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره کړي.
زه صفیم بیبی المل سي معلم یم. دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کولو په وجه په کور کې ناست دي. موږ د نه غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دایو ګماري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبري وایي چې نوی ولسمشر باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
راتلونکي ولسمشر نه موږ هیله لرو چې ول امنیت تامین کړي، و د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کیږي، ټکول کیږي، په ساتلو باندې لاليږي، د مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
ټاکل شوی په افغانستان کې دویم ځلې ټاکنې به د روانې جوزا میاشتې په 23 نیټه ترسره شي چې د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله منصبه یو تند راتلونکو 5 قانون لپاره د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نڅلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې مونږ د اخیرنیو شیبو تر رسیدلی یو. د نازیه اقبال په غږ د دې لدې سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.